گفتگوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. جنجال میان نیروهای پلیس و شمار از اعضای پارلمان افغانستان باعث شد تا سرپرست وزارت داخله نا وقت دیشب به جلسه پارلمان فراخوانده شود و آتش توپخانه ترکیه پوسته ای را در شمال شرق سوریه هدف قرار داده که در آن نیروهای آمریکایی حضور داشتند. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اما اولتر از همه آرش عمایون با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
مقامات محلی ولایت اورزگان میگویند صدها طالب مسلح بر شماری از پوسته های امنیتی ولسوالی گیزاب حمله کردند. مقامات محلی ولایت پروان میگویند 6 تن در ارتباط به تخریب یک پایه برق وارداتی در سالنگ جنوبی دستگیر شدند. در حالی که تهاجم نظامی ترکیه بر شمال سوریه ادامه دارد، از تیراندازی توپچی بر نیروهای آمریکایی در شمال شرق سوریه گزارش داده شده است. مشروع خبرها. مقامات محلی اورزگان میگویند صدها طالب مسلح بر شماری از پوسته های امنیتی ولسوالی گیزاب این ولایت حمله کرده و تعدادی از پرسنل نیروهای امنیتی افغان را محاصره کردند. محمد سعادت ناصری معاون والی اورزگان به رادیو آزادی گفته است که نیروهای اضافی به آن منطقه اعزام شدند و تا اکنون در نتیجه این حملات 5 عسکر افغان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. به گفته آقای ناصری به جنگجویان طالب نیز تلفات سنگین وارد شده، اما وی در مورد شمار تلفات طالبان چیزی نگفته است. طالبان مسلح در یک پیام ارسالی به رسانه ها ادعا کردند که شمار از پوسته های امنیتی را در ولسوالی گیزاب تصرف کردند. حملات طالبان مسلح از مدت 2 هفته به این سو بر ولسوالی گیزاب ولایت اورزگان ادامه دارد و بر اساس برخی منابع بیش از 150 تن از پرسنل نیروهای امنیتی افغان در این ولسوالی در محاصره مخالفان مسلح قرار دارند. مقامات محلی ولایت پروان میگویند 6 تن در ارتباط به تخریب یک پایه برق وارداتی در سالنگ جنوبی دستگیر شدند. محمد محفوظ ولیزاده قمندان امنیتی ولایت پروان دیروز به رادیو آزادی گفت:
در رابطه با موضوع که پایه را تخریب کرده بودند، فجار داده بودند، تا 24 ساعت گذشته پلیس پروان تانست که با همکاری قطعه 01 مرکز تا اکنون عملیات ادامه دارد. 6 تن را تا 24 ساعت در پیوند به این قضیه و مظنونیت این قضیه گرفتار کردند.
افراد مسلح این پایه برق را شب چهارشنبه در سالنگ جنوبی تخریب کردند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان نیز دیروز از دستگیری یک گروه 4 نفری طالبان در ارتباط به این رویداد خبر داده است. حدود 100 دختر جوان در یک مسابقه دوش در کابل اشتراک کردند. این مسابقه با شعار حمایت از محیط زیست سالم دیروز در غرب کابل برگزار شده بود. در این میان شماری از این دختران از آنچه که نگاه‌های آزاردهنده تعدادی از مردان خوانده شده شکایت کردند. سحر احمدی یکی از این دختران به رادیو آزادی گفت:
باوجود که یک ذره امنیت ما گرفته شده، باوجود از هم بعضی گفای شنیدیم از دور برخود از مردم خود ما، و ما از تمام هموطنان خود خواهش میکنم که طوری برخورد کنن با یک دختر خانم ورزشکار که مثل فرزند خودش یا مثل کسی که واقعا در جامعه یک اشتراک یک کار خوب کرده بتونه.
در این مسابقه صابره 2 کیلومتر فاصله را پیمود و مقام اول را از آن خود کرد. این رقابت به همکاری نهاد خانه سبز برگزار شده بود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. در حالی که تهاجم نظامی ترکیه بر شمال سوریه ادامه دارد، از تیراندازی توپچی بر نیروهای آمریکایی در یک پوسته در شمال شرق سوریه گزارش داده شده است. پنتاگون دیروز گزارش‌های ابتدایی را تایید کرد که در یک انفجار این پوسته را در نزدیک شهر کوبانی تکان داده است. بروک دیوالت، یک سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا، در یک اعلامیه گفته است این انفجار در فاصله چند صد متری این پوسته رخ داده است و به گفته او ترک ها می دانند که نیروهای آمریکایی در این محل حضور دارند در این حادثه به هیچ عسکر امریکایی آسیب نرسیده است و به دنبال آن عساکر امریکایی از کوبانی بیرون نشدند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده ای امریکا از ترکیه خواسته است تا عملیات نظامی در سوریه را متوقف سازد. مارک اسپر دیروز در صحبت با خلوص اکار وزیر دفاع ترکیه در این مورد ابراز نگرانی کرده است. مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده ای امریکا دیروز در یک نشست خبری در واشنگتن گفت:
We oppose and are greatly disappointed.
ما مخالف تصمیم ترکیه برای تهاجم نظامی یک جانبه در شمال سوریه هستیم و به این خاطر بسیار مایوس هم هستیم. این عملیات شرکای ما یعنی نیروهای دموکراتیک سوریه و نیز امنیت زندانهایی را به خطر می اندازد که در آن جنگجویان داعش زندانی‌اند و منطقه را بی‌ثبات‌تر می سازد.
اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز گفت عملیات علیه شورشیان کرد سوریه ادامه خواهد یافت. به گفته او ترکیه جنگجویان کرد تروریست و گروه دولت اسلامی را در سوریه هدف قرار می دهد. آقای اردوغان قبل از این گفته بود هدف عملیات نظامی ترکیه در شمال شرق سوریه ایجاد یک ساحه امن است. و خبر آخر این که ژاپن در برابر یک طوفان شدید بحری آمادگی می‌گیرد که قرار است ناوقت امروز سواحل آن کشور را هدف قرار دهد. برای بیش از 1.6 میلیون تن گفته شده تا مناطق در معرض طوفان را تخلیه کنند. این طوفان بحری که آگی بیس نامیده شده خیلی بزرگ و قوی درجه بندی شده است و باعث آن شد تا دو مسابقه جام جهانی رگبی فسخ و بیش از 1600 پرواز لغو شود. اداره هواشناسی ژاپن میگوید این طوفان بحری مناطق مرکزی و شرقی این کشور را هدف قرار خواهد داد و سرعت باد تا 216 کیلومتر در ساعت خواهد رسید. پیش بینی شده است که طوفان بحری آگی بیس از سال 1991 میلادی به این سو نخستین طوفان درجه بندی شده خیلی قوی باشد که جزیره هونشو را در ژاپن هدف قرار می دهد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
یک و هفت دقیقه پس از چاشت با وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی اک رادیو آزادی می شنوید که سرپرست وزارت داخلی افغانستان ناوقت دیشب به خاطر جنجال به میان آمده بین نیروهای پلیس و برخی از اعضای ولسی جرگه به این جرگه فراخوانده شده بود. شمار از باشنده های کابل میگویند قانون باید در برابر همه یکسان تطبیق شود و اعضای ولسی جرگه نباید با پلیس برخورد کنند.
هر کسی که باشه، چی رئیس جمهور باشه، چی هر کسی باشه، باید طبق قانون اساسی افغانستان باید رفتار کنه.
عمل کرده که پلیس کرده باید قانون یکسان سر همه که تطبیق شود.
اینکه جنجال چرا به میان آمده و اکنون در ولسی جرگه چی جریان دارد تا لحظات دیگر با شما شریک خواهیم ساخت. لوی سارانولی افغانستان میگوید کدام دوسیه از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی در پیوند به رئیس تکنولوژی کمیسیون انتخابات در اختیار آنها قرار نگرفته. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. در مسائل مربوط به منطقه و جهان در مورد تازه ترین تحولات عملیات نظامی ترکیه در شمال شرق سوریه با شما جزئیات خواهیم داد و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار شکست سکوت نشر می شود.
نو همدستی که پی وزاره که نیمه برخه نارینه مخته یوسی او نیمه برخه خزینه مخته یوسی
بدون شبهات دولتی همی زنه که بمی قرار و قصبات هسته همی زنه به سرپرست.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم از سلام و روز شما بخیر فرشته نگاه هست و ما شما را به استودیوی پی اک خوش آمدید میگم. میر احمد صافی در بخش تکنیک در این برنامه همکاری میکنه. اما طور که پیشتر هم گفتم جنجال میان نیروهای پلیس و شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان باعث شد تا سرپرست وزارت داخلی افغانستان ناوقت دیشب به جلسه از این جرگه فراخوانده شوه و دوجه به انتقاد برخی از اعضای از این جرگه گوش بده. یک جنجال دقیقا سر چی بود و همچنان اکنون در ولسی جرگه چی جریان داره؟ همکارم نسیم شفق در ساختمان امی جرگه است و در یک تماس تلفنی با استودیو وصل شده. شفق صاحب سلام به شما، لطفا از آنچه که دیشب اتفاق افتاده به شنونده ها بگوین.
خب سلام عرض میکنم. دیشب حوالی ساعت 7 شب یا 7 شام به شماره از وکلای ولسی جرگه که گفته میشه اوتارسنگ خالصه و مریم سلیمان خیل، دو وکیلی که در مسیر را در حرکت بودن در قسمت گمرک مربوط ناحیه نهم شهر کابل، با پلیس مواجه شده اند. اینا میگه که پلیس با این وکلا برخورد جدی و خشن و غیر قانونی داشته. اما مروه امینی معاون سخنگوی وزارت داخله بر رادیو آزادی گفت که برخورد پلیس اصولی و مطابق قانون بوده و از این وکلا خواستند که فیلم های سیاه را از شیشه های موترشان دور بسازند و همچنان سلاح‌های زیادی با اونا بوده که بدون ثبت یا بدون اسناد انتقال می‌دادند. در این موضوع به جنجال شده و جنجال شب وکلای دیگه هم پایش کشانیده شده به این موضوع و اونا در دل شب یعنی ساعت 9 تا به 1 شب جلسه را در تالار عمومی ولسی جرگه برگزار کردند و سرپرست وزارت داخله آقای مسعود اندرابی و همچنان معاون شورای امنیت ملی و تعداد از مسئولین امنیتی دیگر هم فرا خواندند. و آنچه شب گذشته در تالار ولسی جرگه، مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله در قدم نخست به خاطر وقوع این حادثه به گفته معاون سخنگوی وزارت داخله معذرت خواهی کرده از وکلا، اما تاکید کرده که باید به خاطر صحت و سقم این موضوع باید بررسی های قانونی و همه جانبه صورت بگیره و باید معلوم شود که کی ملامت و کی هم سلامت هست.
بله شفق صاحب، شما اکنون در ساختمان ولسی جرگه افغانستان هستین، آیا امروز در جلسه عمومی روی همین موضوع بحث صورت گرفت یا کدام نشست خاص در این مورد برگزار شد که همین موضوع دیشب ادامه یافته باشه؟
خب جلسه برگزار شده در عقب دروازه بسته به دور از دوربین رسانه ها و تعداد از وکلا اشتراک کردن، همه وکلا نیستن و بحث روی همین موضوع هست اما از رسانه ها به دور. آنچه دکتر رمضان بشردوست گفت این بود که آقای بشردوست به رسانه ها گفت که یک عضو ولسی جرگه که به این موضوع ملامتی را همیشه به دوش وکلای انداخت با نیروهای امنیتی درگیر شدن و گفتن که اونا نمیخواین قانون بالایشان تطبیق شود. همچنان آقای عبدالقیوم سجادی عضو دیگر ولسی جرگه گفت که هیچ کس و هیچ وکیل حق نداره که در دل شب به فرمایش خود روی مسائل که تا حد در خصوصی بین چند وکیل و نیروهای امنیتی است او را جلسه برگزار بکنه بر اساس اصول وظایف داخلی حق نداره.
بله شفق صاحب،
در تمام شدنه
ما گفتم جنجال ها، شما هم میگین درگیری. اگر کم واضح بسازیم، این درگیری لفظی بوده، این جنجال ها فیزیکی بوده؟ یا کم اگر واضح برای شنونده ها بگوییم که دیشب چی بوده؟ آیا ای تنها یک پرخاش لفظی بوده یا ای که چیز فیزیکی هم رخ داده؟
آنچه نیروهای امنیتی و وزارت داخله میگه برخورد لفظی بوده، اما نیروهای امنیتی به اون شکل که وکلا میخواستن انتقال سلاح و موترهای شش اسیار اجازه برشان نداده. همین موضوع باعث تنش میانشان شده. وزارت داخله میگه که برخورد لفظی بوده، اما شماری از اعضای ولسی جرگه میگه که نه، به نحو اهانت شده در درگیری لفظی یا دی برخورد به شمار از اعضای ولسی جرگه.
بسیار زیاد تشکر از شما. نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی را از ساختمان ولسی جرگه افغانستان با خود داشتیم، جایی که نیمه شب گذشته جنجال میان نیروهای پلیس و شمار از اعضای از این ولسی جرگه باعث شد تا سرپرست وزارت داخلی افغانستان مسعود اندرابی به این جلسه فرا خوانده شوه و روی از این صحبت شد. گفته میشه که دو وکیل ولسی جرگه اوتارسنگ خالصه و مریم وردک از سوی نیروهای پلیس موترشان توقف شده و با آنها برخورد جدی صورت گرفته. وزارت داخله گفته که نیروهای امنیتی از آنها خواسته که فیلم‌های سیاه را از شیشه‌های خود دور کنند و همچنان مقدار سلاحی که با آنها بوده، اسلحه‌ای که بوده ای بدون ثبت مقامات یا نهادهای امنیتی بوده. خب در این مورد جزئیات بیشتر میتونین در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کنیم. با شمار از باشنده های شهر کابل ما صحبت کردیم که میگویند قانون باید در برابر همه یکسان تطبیق شود. با هم میشنویم.
حالا بسیار کار خوب میکنه پلیس، با واقع ما از پلیس خوش هستیم، با واقع پلیس خدمتگار ماست، با واقع خدمت میکنه شب و روز. این کاری که وکیلا کرده خلاف کار کردیم. هر کسی که باشه، چی رئیس جمهور باشه، چی هر کسی باشه، باید طبق قانون اساسی افغانستان باید رفتار کنه. این کاری که بسیار کار خلاف کردیم.
عمل کرده خود پلیس که یک عمل قانونی است، عمل کرده و کلا که از غیر قانونی است. عمل کرده که پلیس کرده باید قانون یکسان سر همه گی تطبیق شود، نه سر گفته هم در زیر دستا. اول از سر رئیس جمهور گرفته تا وکلا، تا پارلمان، تا وکیل، تا جندال، همه گی یکسان باشد. قانون عمل کرده پلیس واقعا یک عمل کرده بسیار شجاعانه، دلیرانه است. قانون گفته هم در مراحت کرده.
نظر برخی از باشنده های شهر کابل شنیدین. شما در این مورد چی گفتنی دارین؟ به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سیمتان پیام بفرستین.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
پیش از نشر گزارش‌های بیشتر چند خبر اقتصادی اومدی نشر است که همکارم حمید حکیمی دنبال کرده.
وزارت زراعت افغانستان میگوید که هند 75 هزار تن گندم به افغانستان کمک میکند. اکبر رسامی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی میگوید این گندم کمکی هند در ولایت‌های مختلف ذخیره و در صورت نیاز به نیازمندان توزیع میشود. پارسال نیز هند 100 هزار تن گندم به افغانستان کمک کرده بود. وزارت مالیه افغانستان میگوید درآمد امسال این کشور نسبت به پارسال 10% افزایش یافته است. شمروز خان مسجد سخنگوی وزارت بر رادیو آزادی میگوید درآمد افغانستان از آغاز سال مالی جاری تا کنون 10% نسبت به زمان مشابه در سال گذشته افزایش یافته است.
در مقایسه با سال قبل سطح عواید 10% بالا رفته است. هدف ما این بود که تا پایان سال مالی 6 تا 7 میلیارد افغانی بیشتر از سال قبل عواید جمع آوری کنیم.
آقای مسجدی می افزاید از آغاز سال مالی تاکنون درآمد حکومت به 144 میلیارد افغانی رسیده است. وزارت زراعت افغانستان میگوید که تولید گوشت مرغ داخلی 80% نیازمندی این کشور را مرفوع میکند. مقام های این وزارت میگویند که افغانستان سالانه به 294 هزار تن گوشت مرغ نیاز دارد که 200 هزار تنی آن در داخل افغانستان تولید میشود. اکنون نرخ برخی ارزهای خارجی در بدل پول افغانی در بازارهای کابل: 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 10 پول، 1 یورو 86 افغانی، 1 پوند 97 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 85 پول، 1000 روپیه هندی 1100 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 499 افغانی.
چند خبر اقتصادی را از رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد. اما اکنون در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که آتش توپخانه ترکیه پوسته ای را در شمال شرق سوریه هدف قرار داده که در آن نیروهای آمریکایی حضور داشتند. رویداد در نزدیکی شهر کوبانی رخ داده است. عملیات نظامی ترکیه زیر نام چشمه صلح در شمال سوریه همچنان ادامه داره. همکارم مصطفی صدیقی موضوع را دنبال کرده و همین اکنون در استودیوی پی یک با من است. مصطفی جان سلام به شما. جزئیات در مورد این رویداد چیست؟
وزارت دفاع ایالات متحده به روز جمعه گزارش‌های ابتدایی را تایید کرد که در او آمده انفجار این پوستر در نزدیکی شهر کوبانی تکان داد. این رویداد خطر رویارویی تصادفی نیروهای آمریکایی و ترکیه در منطقه پرتنش نشان می‌دهد. بروک دیوالت، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده، در بیانیه گفته که این انفجار در فاصله چند صد متری پوسته رخ داد. به گفته او نیروهای ترکیه می دانند که نیروهای آمریکایی در این محل حضور دارند. دیوالت افزوده به هیچ سرباز آمریکایی آسیب نرسیده و اینکه اونها به دنبال این رویداد از کوبانی بیرون نشدند.
مصطفی جان، ایالات متحده در سوریه چند سرباز داره؟
1000 نیرو در سوریه داره و گفته میشه 50 تن از اونها از منطقه سرحدی میان ترکیه و سوریه به جای دیگری در سوریه رفتن. و وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا، پنتاگون هم گفته ترکیه تلاش بکنه که جان هیچ یک از 1000 سرباز آمریکایی مستقر در سوریه را به خطر نیندازه.
و عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه چی واکنش‌هایی را در پی داشته؟
واکنش های متفاوت را در پی داشته. فرشته جان، به گونه مثال مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده دیروز گفت و دیگر مقام های کشورش از ترکیه خواستند که عملیات نظامیش را متوقف بکنه. او افزوده که چند کشور عضو ناتو، چند عضو دیگر ناتو هم چنین کردند. عملیات نظامی ترکیه در شمال شرقی سوریه امروز وارد چهارمین روز شد. از سوی دیگر استیفن مانوچن، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، از تعزیرات جدید سخن گفته و افزوده که اگر ترکیه در سوریه پا فراتر نهد، تعزیرات جدید بر آن وضع خواهد شد. اما سخنگوی وزارت خارجه ترکیه در پاسخ گفته کس نباید شک بکنه که ترکیه به هر نو تحریم احتمالی ایالات متحده پاسخ مشابه خواهد داد. اما به اساس گزارش، روسیه دیروز از پیشنویس بیانیه ایالات متحده در شورای امنیت سازمان ملل متحد جلوگیری کرد. محتوای بیانیه این بود که ترکیه عملیات نظامی خود را متوقف بکنه. یک دیپلمات به خبرگزاری فرانس پرس گفته که چین هم از این اقدام مسکو حمایت کرده. آن طرف ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، خواهان توقف عملیات ترکیه در سوریه شده. او هشدار داده که این امر میتونه به فعالیت گروه دولت اسلامی داعش دوباره جان ببخشه. به اساس بیانیه امروز دفتر مکرون، او این سخن را در مکالمه تلفنی خود با همتای آمریکاییش دونالد ترامپ گفته.
بسیار زیاد تشکر از شما مصطفی صدیقی. با ما بود که در مورد تحولات تازه در چهارمین روز عملیات ترکیه در شمال شرق سوریه جزئیات میداد و گفت که آتش توپخانه ترکیه پوسته ای در این منطقه هدف قرار داده که در آن نیروهای آمریکایی حضور داشتند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
لوئیس سرنولی افغانستان میگوید کدام دوسیه از سوی کمیسیون شکایات و انتخاباتی در پیوند به رئیس تکنولوژی کمیسیون انتخابات در اختیار آنها قرار نگرفته است. این در حال است که روز پنج شنبه کمیسیون شکایات انتخاباتی رئیس بخش تکنولوژی کمیسیون مستقل انتخابات را به اتهام جرایم انتخاباتی به لوئیس سرنولی معرفی کرده است. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید کمیسیون شکایات صلاحیت این کار را ندارد. همکارم فرشته ندا جزئیات بیشتر در این مورد میدهد.
در حالی که دفتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی رئیس تکنولوژی کمیسیون انتخابات را به اتهام جرایم انتخاباتی به سرانولی معرفی کرده، اما دوسیه وی تا کنون در اختیار لوئیس سرانولی قرار نگرفته است. جمشید رسولی، سخنگوی لوئیس سرانولی، روز شنبه با فرستادن پیام به رادیو آزادی گفته است که تا کنون هیچ چیزی در پیوند به این مسئله با آنها شریک ساخته نشده است. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید دفتر ولایتی کمیسیون شکایات صلاحیت چنین فیصله را ندارد. شیما محترم سروش یکی از خوانگویان این کمیسیون میگوید
صلاحیت دفتر ولایتی شفاعت انتخاباتی نیست که در رابطه با رئیس مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم بگیرن و آقای پناهی به شکل منوال به کار خودشان ادامه دادن و هنوزم در پوستی که هستن به کار خود ادامه میتن.
خانم سروش این اقدام را عجولانه و بی سنجش عنوان کرده است. پیش از این هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات برای رادیو آزادی گفته است که این فیصله دفتر ولایتی کمیسیون شکایت انتخاباتی کارهایشان را با سکتگی روبرو خواهد کرد. محمد کبیر پناهی روز پنجشنبه به خاطر مشکلات در لیست رای دهندگان و نبود نام‌های رای دهندگان در دستگاه‌های بایومتریک از سوی دفتر ولایتی کمیسیون شکایت انتخاباتی به لوی سرانوالی معرفی شده است. از سوی هم زرمینه کاکر معاون سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید به اساس قانون انتخابات هر فردی که جرایم انتخاباتی را انجام میدهد باید به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی شوند.
ولی در روز انتخابات متاسفانه اسم از اینا و مشخصات از اینا که باید در ماشین بایومتریک می بود از ماشین حذف شده بود و همچنان از فهرست رای دهندگان. کمیسیون شکایت انتخاباتی به اساس اصول و قوانین انتخاباتی عمل کرده و اینا را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کردند. باقی مربوط لوی سرانوالی میشه که چگونه به قدم میکنن و مربوط رئیس آیتی کمیسیون مستقل انتخابات میشه که چگونه اسناد و شواهد بیگناهی خود بر از اینا مطرح میکنه.
در این حال شماره نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند کمیسیون‌های انتخاباتی باید قبل از فیصله در پیوند به چنین مسائل با هم مشوره نمایند. یوسف رشید رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید
اول خوب بود که امرای کمیسیون انتخابات موضوع رسمی در جهان قرار می دادن، دلایل واضح می ساختن، افراد و اشخاص که مسئول می بودن او برشان اساس کمیسیون معرفی می شد و بعد از او اگر یقین و باور کمیسیون شکایت در حد می بود که در اینجا جرم واقع شده و این جرم توسط شخص مشخص صورت گرفته، بعد از او فرد باید به سرانوالی معرفی می شد تا از پیش.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم میزان برگزار شد. فرشتان دار، رادیو آزادی کابل.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
روزنامه های چاپ امروز کابل را همکارم امید حکیمی مرور کرده که با هم میشنویم.
روزنامه ویسا در صفحه نخست خود با خط درشت نوشته است هکرهای برخی کشورهای آسیایی برای هک کردن سرور کمیسیون انتخابات تلاش کردند. در ادامه این مطلب آمده است که مهندسان شرکت در مالوک تا هنوز قادر به حل مشکل پیش آمده در سیستم سرور مرکزی این کمیسیون نشدند. در سرمقاله این روزنامه همچنان آمده است که اعضای کمیسیون مستقل انتخابات درباره هکشن سیستم بیومتریک مرکزی این کمیسیون دیدگاه های متفاوتی دارند. با باور نویسنده این اختلاف نظر به انتخابات که یک روند ملی از زیان می رساند. ویسا در سرمقاله خود با تأکید بر محافظت یارای مردم در کمیسیون مستقل انتخابات اظهار نگرانی کرده که سرور کمیسیون مستقل انتخابات قابل هک شدن است و اگر تدابیر امنی اتخاذ شود از بیرون و یا درون کشور هک خواهد شد. سرمقاله تأکید میکند اگر کمیسیون و شرکت در مالوک محتاط نباشند یک موضوع کوچک میتواند یک روند بزرگ ملی را زیر سوال ببرد. روزنامه ماندگار در سرمقاله خود با طرح این پرسش که هکرها از کجا و برای چی نازل شدند مدعی شده که این کار از سوی یک تیم انتخاباتی خاص انجام شده است تا روند انتخابات را به نفع خودش رقم زند. روزنامه اما از هیچ تیم انتخاباتی نام نبرده است. ماندگار هشدار داده است که حمله هکران به بانک اطلاعات نتایج انتخابات افغانستان خطرناک است و اگر با آن مقابله درست صورت نگیرد هرج و مرج به میان خواهد آمد. روزنامه 8 صبح در سرمقاله خود نوشته است که شمارش یارا و انتقال آن به سرور مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات یک مرحله حساس است که کمیسیون باید در این مرحله با سرعت و دقت توجه بیشتر کند. نویسنده سرمقاله با اشاره به موضوع هکشن سرور انتخابات نوشته است کمیسیون انتخابات زمانی میتواند که اعتماد افکار عمومی را با خود داشته باشد که به پرسش‌های مردم پاسخ بگوید. نویسنده سرمقاله تاکید کرده است که اگر کمیسیون به پرسش‌های مطرح در افکار عمومی پاسخ ندهد کارهایش با شک و تردید مواجه می‌شود. اما روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله خود نوشته است که سیستم کامپیوتری کمیسیون انتخابات از هر گونه حمله سایبری مسئول است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته قانون برای همه یکسان است و باید بالای همه یکسان تطبیق شود. در کشور ما فقط قانون بالای غریب تطبیق می شود. فخرالدین از واشر نوشته اشرف غنی و عبدالله همه فرد امی جامعه هستند که باید قانون مراعات کنند تا قانون بالای همه یکسان تطبیق شود. جاوید از قندار نوشته خدا کند همیشه پلیس امین طور برخورد امرای همه مقامات کند تا همه یکسان باشیم. و بسم الله عزیزی از ولسوالی خوست بغلان نوشته کار را که پلیس در مقابل وکلا دیشب انجام داد بجا است. قانون برای همه یکسان است و وکلا اولتر از همه باید به قانون احترام بگذارند. رحیم الله سلیمانزی از لوگر نوشته حکومت باید به پلیس جایزه بدهد به خاطر که قانون را بالای وکلا تطبیق کرده. تشکر از پیام‌های شما. پیام‌هایتان نظریات خودتان است که رادیو آزادیان را نشر می‌کند. یک و نیم پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان با آرش عمویون.
بر اساس گزارش‌ها نیروهای امنیتی افغان ولسوالی دشترچی ولایت کندز را از نزد طالبان تصرف کردند. مقامات محلی و روزگان میگویند صدها طالب مسلح بر شماری از پوسته های امنیتی ولسوالی گیزاب این ولایت حمله کردند. مقامات محلی پروان میگویند 6 تن در ارتباط به تخریب یک پایه برق وارداتی در سالنگ جنوبی دستگیر شدند. حدود 100 دختر جوان در یک مسابقه دوش در کابل اشتراک کردند. این مسابقه با شعار حمایت از محیط زیست سالم دیروز در غرب کابل برگزار شده بود. در حالی که تهاجم نظامی ترکیه بر شمال سوریه ادامه دارد، از تیراندازی توپچی بر نیروهای آمریکایی در شمال شرق سوریه گزارش داده می شود. رئیس جمهور فرانسه بار دیگر روی توقف تهاجم ترکیه بر شمال سوریه تاکید کرده است. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا از ترکیه خواسته است تا عملیات در سوریه را متوقف سازد. رهبران چین و هند تعهد سپردند که در امر مبارزه بر ضد افراطیت با هم همکاری کنند. و ژاپن در برابر یک طوفان شدید بحری آمادگی می‌گیرد که قرار است ناوقت امروز سواحل آن کشور را هدف قرار دهد. برای بیش از 1.6 میلیون تن گفته شده است تا مناطق شدیداً آسیب پذیر را تخلیه کنند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ما azadiradio.com. فرشتن گاستم جهان سپاس از امرویتان. اکنون برنامه افتوار شکست سکوت آماده نشر است.
نور بزدی
شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلامو د دې اونۍ د نور بسته یا شکست سکوت خبرونه تحریک لیکم. د کندز ولایت نه امن وضعیت د دې ولایت پر اوسیدونکو په ځانګړي توګه د خزو پر ژوند ژور اغیز کړی او هغو ته یې نوي کاري محدودیتونه رامنځته کړي دي. له دریو کلونو را په دې خوا د کندز ولایت په دولتي او خصوصي ادارو کې د خزو حضور کمرنګه شوی او ډیر فعال کارګر خزی پر کور ناستی دی. زنان در ولایت کندوز شکایت دارند که وضعیت شکننده امنیتی در این ولایت سبب شده تا آنان نتوانند در کنار کار در ادارات رسمی حتی صنایعشان را نیز که منبع اصلی عاید برای برخی از این زنانان رونق دهد. در رابطه با تاثیرات ناگوار امنیتی و زیانهایی که از این ناحیه بعض زندگی زنان وارد شده، با مهمان برنامه این هفته شکست سکوت عزیزه امینی صحبت میکنیم. خب ما در آغاز شماره های تماس با برنامه را هم با شما در میان میگذارم. شما میتونین با استفاده از این شماره های تماس با برنامه تماس بگیرین و سوالاتتون را از مهمان برنامه ما هم مطرح کنین. شماره تماس با برنامه 0799 20 35 40. شماره بعدی است 0700 82 27 55. بله مهمان ما را داریم و در نخست میریم. بله آقای امینی اخبارونی در خراغل است.
سلام تاسو ته او د تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. خوشاله اوسئ. مننه.
ډیره مننه. اغلی مینی که لومړی راشو په کندز ولایت کې پر عمومي وضعیت البته د میرمنو په ژوند باندې خبرې وکړو.
اوکی. البته په اوسنۍ شرایط کې چې د کندز میرمن یو بل خصوص د افغانستان میرمنو ته هم موږ یو نظر واچو، وقت په ډیرو سختو شرایطو کې هغوی ژوند کوي، هغوی هلته خپل کارونه مخته وړي، نو یوه څنډه هم د کندز ولایت میرمنې دي چې اوس مهال پکې هغوی لاس او ګریوان دي چې وقت ډېرې زیاتې ستونزې لري په هره برخه کې، که څه ادارات وي یا هم عام منظر وي، یعنی په هره برخه کې هغوی ستونزې لري، مشکلات لري، خو بیا هم سره سره له ستونزو او مشکلاتو هم هغوی هڅه کوي چې په خپلو پښو باندې ودرېږي، هغوی هڅه کوي چې دغه مشکلاتو ته، دغه ستونزو ته، دغه ناوړه دودونو ته هغوی نه ووایي او دې ته ځانونه برابر کړي چې موږ هم د دې ټولنې یوه برخه یو، د دې ټولنې یوه برخه جوړوو او موږ هم کولای شو چې په داسې سختو شرایطو کې هم مخته لاړ شو او کار وکړو، زده کړې وکړو او خپل ژوند یو څه نه څه په ښه ډول مخته یوسو.
بله، د سختو شرایطو خبره تاسو وکړه، کومې ستونزې، لویې ستونزې په کندز ولایت کې د میرمنو په وړاندې څه ده؟
البته لوی لوی ستونزې موږ نامي ویلی شو چې زموږ ښځې اوس مهال نشي کولای چې په ډاډه زړه باندې هغوی خپل کار و دندو ته او خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي، چې هرې خوا نه په دې ویره کې دي چې یو پیښه نه یو پیښه به ورسره کېږي، او چې دا لویه جدي ستونزه ده د ښځو په وړاندې چې نامنی ده. ها، نو دوی په همدې نامنۍ کې ډېر زیات زیانونه ویني او ضرر یې لیدلی دی.
بله، په کندز ولایت کې لکه څنګه چې موږ میرمنو سره خبرې کړې، هلته تر ډېره ستونزه دا ده چې همدغه نامنۍ ته لکه تاسو چې اشاره وکړه لوی خنډ دا دی، د البته د کارګرو میرمنو البته په وظیفه کې رسمي او دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو حضور کمرنګه شوی دا تیرو دریو کلونو کې، د دوی دا کمرنګه حضور څونه په کاري جریان باندې تاثیر اچولی دی؟
بالکل، په کاري جریان باندې وقت په دولتي اداراتو کې یا هم غیر دولتي اداراتو کې چې ښځو پکې کار کوه یا د نامنۍ له امله یې اوس مهال حضور یا هم شتون په اداراتو کې کمرنګه شوی دی او کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي چې هلته ولاړې شي کار وکړي، دا وقت په سلو کې تقریبا 90% یې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي او کاري چاپیریال باندې ورته تاثیر کړی دی، چې په اداراتو کې مثلا که موږ ستونزې ولرو یا هلته ولاړې سو موږ نشو کولای چې هلته هغه خپلې ستونزې په سم ډول باندې مطرح کړو او هلته یې په جریان کې پرېږدو، ځکه چې هلته موږ د یوې ښځې سره نه مخامخ کېږي، که په یوه اداره کې تقریبا 10 کسه نارینه اوسېږي یوه ښځه هم اوسېږي، کولای شي چې د 10 ښځو ستونزې ورسره حل شي، خو که په یوه اداره کې ټول ښځې ټول نارینه اوسېږي نشي کولای چې یوه ښځه هلته زړه ښه کړي او هلته لاړ شي هغه خپلې ستونزې په سم ډول باندې مطرح کړي، یا خو به هلته ورته سمه رسیدګي هم نه کېږي او یا به یې څوک خبرې ته غوږ نه نیسي او یا به ورته وخت نه ورکول کېږي چې هلته لاړ شي او هغوی هغه خپلې ستونزې ورسره مطرح کړي، نو دا وقت چې ډېر منفي تاثیر یې باندې کړی دی په د ښځو پر ژوند باندې.
تاسو په دې برخه کې خپلې ستونزې له محلي ادارې سره او پر ټوله کې له دولت سره شریک کړي، دا غوډي جواب څه؟ ځکه موږ په دریو او تیرو کلونو کې په پرله پسې توګه په کندز ولایت کې د وضعیت د بدیدو شاهد یو او وضعیت هلته ښه شوی نه دی.
بالکل، موږ د ښځو د ونډې په برخه کې په اداراتو کې او په دولتي او غیر دولتي اداراتو کې دا خیانې کړي دي، هلته ورغلي یو، هلته مو ستونزې د محلي حکومت سره د دوی د چارواکو سره شریکې کړي دي، خو هغوی موږ ته یوازې یو ځواب راکړی دی چې موږ به ورته رسیدګي وکړو، موږ به هلته دوی ته پاملرنه وکړو، د ښځو ونډه به په اداراتو کې زیات کړو، هغه ته به مو په هوای ورکړو. خو د پته مرغه ویل شم چې هیڅ پرمختګ پکې نه دی شوی. کچېری کې مثلا یو خزه د کانکور یا د امتحان د طریقه هم وغوړي هلته په اداراتو کې دنده واخلي، نو اول لومړنۍ پوښتنه به یې دا ترې کېږي چې آیا ته په انګلیسي ژبه باندې پوهېږي، په ځای دی چې په دري او پښتو ورته وایي. دویمه پوښتنه به دا وي چې ته کاري تجربه، دوه کلنه کاري تجربه یا درې کلنه تجربه لرې په اداره کې، هغه هم په دولتي اداره کې، ته باید ولرې لاړه شه هلته کار وکړي که نه. باوجود دې چې دغه یوه ښځه دې ته اماده ده چې زه د امتحان د طریقه غواړم چې هلته لاړ شم، د دې وړتیا لرم. خو نو موږ څو ځله دا ستونزه شریکه کړې، ورته ویلې مې چې ښځې د جریان په جریان د تحصیل یا په جریان د درسونو کې باید داسې زمینې ورته مساعدې شي چې حداقل دوی هغه یو کال دوه کاله پوهنتون چې پاتې دی په دې جریان کې دوی وکولی شي هغه کاري تجربه ترلاسه کړي، چې بیا وکولی شي وروسته د فراغت نه هغوی په اسان ډول باندې په اداراتو کې ځان ته دنده واخلي. نو دې ته هم رسیدګي نه ده کړې. خو موږ اصلي او هغه مهمې ستونزې، یو خو نامي ده په کندوز ولایت کې چې ډېری کورنۍ زړونه نښه کوي چې هلته اداراتو ته لاړ شي، او دویمه ستونزه یې همدا د کاري تجربې مسله ده چې هلته چې کله یوه ښځه وغواړي یو پس یو بس اعلان شي هلته لاړ شي، وغواړي چې کار وکړي، لومړۍ پوښتنه ترې کوي چې کاري تجربه لرې. نو یو ښځه چې په جریان د تحصیل کې چې ورته کاري زمینه یا هم هغه د کارموزۍ برخه ورته نه مسایده شوي، هغه به له کومه کې کاري تجربه؟
بله، دا ستونزې ولې جوړېږي ستاسو په نظر؟ د ستاسو ځکه تاسو اوس د سترګو لیدلی حال دی هلته په ولایتو کې، که چیرې ضرورت شته د ښځو حضور ته او د ښځو حضور په اداراتو کې کمرنګه دی، نو ولې داسې موانع ایجادېږي د ښځو په وړاندې؟ ځکه دغه ضرورت دی چې باید ښځې په اداراتو کې حضور ولري د خدماتو د وړاندې کولو لپاره.
اوکې، نو موږ هم همدې خبرو ته حیران یو چې ولې وخت کې موږ ته ضرورت شته. زه په خپله مې په یوه شخصي موسسه کې فلحال کار کوم هلته، او بالخصوص بیا زه په کندوز کې د ښځو د حقوقو مدافع هم یم، او تل مې همدا غږ اوچت کړی چې ولې دا ستونزه موږ ته جوړېږي وخت چې موږ په اداراتو کې ښځو ته ضرورت لرو، وخت چې تاسو وایئ چې باید ښځې راشي، نو موانع ولې جوړوئ؟ خو د هغوی هېڅ ځواب موږ نه ترلاسه کوو چې آخر ولې یا خو هلته لاړ شي. زه فلان ډول زه په خپله مې دا درته ویلی شم چې زه په دولتي اداراتو کې البته د دې سره مخامخ شوي هم یم چې هلته تللی یم، یا خو زما غوندې نور کسان هم هلته چې تللي دي، امتحان هم ورکړی ده یا ازموینه هم ورکړې ده، هلته کامیاب شوي هم یو، ښې نمرې مو ترې اخیستې دي، خو یا خو به یې زموږ نه پیسې غوښتي، یا به هغوی ته باید هغه د تفاهم په برخه کې باید ورته پیسې ورکړو، او یا هم هغه د هغوی هغه نامشروع غوښتنې باید ومنو. که چېرې کې دا ونه منو، یعنی موږ نه شو کولای چې هلته لاړ شو کار وکړو.
بلې، که په عدلي او قضایي برخه باندې راشو، ځکه دا هم یو مشکل دی چې باید اداراتو کې حل شي. د ښځو لاسرسی عدالت ته څنګه دی هلته په اداراتو کې؟ ځکه ستونزې کله چې جګړه کېږي، کله چې ځای کې ناخوالې ډېرې وي، او هلته به ستونزې د قضایي پیښې هم ډېرې زیاتې وي. عدلي او قضایي ادارو کې طی مراحل څنګه دی برخورد له میرمنو سره او د دوی د دعوا او د حل لپاره؟
بالکل، موږ په کندوز کې د ښځو چار ریاست لرو، د افغان ښځو په نوم باندې یوه شبکه لرو چې یوازې د ښځو دپاره کار کوي، همداسې د افغان ښځو دپاره یوه بله شبکه هم لرو چې هغوی د ښځو دپاره کار کوي. خو بدبختانه که موږ ووایو چې هغه یوازې خپلې پروژې اخلي او په خپلو پروژو باندې کار کوي، هماغه یو پنځه کسه چې خپل شاوخوا کې کوم کسان دي هغه ورسره وي او د هغوی په کې مصروفه دي، نور هیڅ خبره هم نشته. او ورسره د ښځو چار ریاست دی چې څو ځله موږ هلته ورغلي یو، او دا مو ورته یادونه کړې ده چې باید د ښځو هغه اصلي عمده ستونزو ته باید پاملرنه وشي چې په کندوز ولایت کې نن سبا موږ لرو. او عدلی و قضایی. کله چې عدلی و قضایی ارګانونو ته موږ مراجعه کوو او هلته ورځو، نو هغوی بیا هم ځانونه تیر وباسي، بیا هم دغه موضوع چې ورته یادونه وشي وایي زه سمه ده موږ دا کار کوو، خو سبا بله ورځ ترې هیره وي. هیڅ پاملرنه ورته نه ده شوې، هیڅ پاملرنه ورته نه کېږي، هیڅ د ښځو وضعیت ته په کندوز کې پاملرنه نه ده شوې، نه د دولتي ادارات، نه د قضایي ادارات، نه د ښځو چار ریاست چې هغه د ښځو دپاره یو منبع ده، یو هغه خوندي ځای ده چې ښځې کولی شي هلته هغه خپلې ستونزې او هغه خپل مشکلات ورسره حل کړي. خو د بده مرغه موږ یوه د ښځو چار رئیس لرو چې ټوله ورځ په خپلو کارونو باندې مصروفه وي، ټوله ورځ هغه خپل شخصي کارونه پر مخ وړي، او ښځې دپاره نه خپل کار نه کار کړی دی، نه زحمه، نه هغه د ښځو حداقل هغه د ښځو غږ نه اوري او نه شي اورېدلی.
بله دوی حضور نه لري متاسفانه. چې هغوی خپل ځواب وایي په اداري عدلي او قضایي ادارو کې د ښځو حضور څنګه دی؟ ځکه تاسو ویلي چې په عامه خدماتو په اداراتو کې د ښځو ونډه ډېره کمه ده، نو عدلي او قضایي برخې ته که راشو د ښځو حضور هلته څنګه دی؟ آیا کارکوونکي شته که نه شته؟
بالکل، موږ په سرنوالۍ یا هم په محکمې کې اوس مهال یوه ښځه لرو، یوه ښځه لرو چې هغه هم نوې راغلې ده هلته په یو څه ناڅه مو دغه په همدغه نږدې وختونو کې ورسره ستونزې لا یو څه ناڅه حل شوي دي. خو یعنی په عدلي او قضایي برخو کې هم دومره ډېر په کندوز کې البته څوک زړه نه ښه کوي چې هلته ولاړ شي کار وکړي، ځکه چې هغه اصلي منبع د امنیتي ستونزې او بل هغه د ښځو ځورونه په اداراتو کې ده. دا هم یو لامل د دې ګرځېدلی دی چې په عدلي او قضایي او په عدلي او قضایي ارګانونو کې هم په اداراتو کې هلته د ښځو هم ونډه یې کمرنګه وي.
ښه، د دوی د دغه کمرنګه حضور فکر نه کوئ چې د دوی کمرنګه حضور په دغه اداراتو کې باعث دغه وضعیت رامنځته کېدو شوی دی چې د هغوی نه البته د هغوی په وړاندې نورې ستونزې هم جوړې شي او سو استفاده وشي؟ بله، ما پوښتنه دا وه چې ما ویل که د ښځو خپل حضور هلته کمرنګه وي، نو آیا دا خپله ستونزه نه جوړوي چې بیا ښځې خپل عدالت ته لاسرسی پیدا نه کړی شي؟ ځکه د هغوی حضور کله هلته کم وي نو دعوا به هم سمه نه اورېدل کېږي او دغه ستونزې چې تاسو یادونه ورته که سو استفاده هم کېږي.
یقینا د ښځو حضور په یوه اداره کې دا تر ټولو اړینه او مهمه خبره ده چې باید که 50% نارینه یا 60% او 70% نارینه په یوه اداره کې باید حداقل 10% یا 30% ښځینه په یوه اداره کې حضور ولري، کار وکړي، تر څو دغه ستونزې په خپله له منځه ولاړې شي. نو د ښځو حضور په اداره کې تر ټولو اړین دی، لکه څنګه چې موږ وایو د ښځو د ټولنې نیمایي برخه ښځې جوړوي یا پر مخ وړي، نو همداسې که په یوه اداره کې که نیمه برخه نارینه مخته یوسي او نیمه برخه یې ښځینه مخته یوسي، یعنی دا ستونزه بالکل حل کېږي، هېڅ ستونزه به هم پاتې نه شي. خو مشکل څه شی دی؟ ستونزه څه شی دی؟ دلته ستونزه همدغه خلکو ته دلته داسې ذهنیت ورکړل شوی دی که په اداراتو کې، یعنی دا عملا خلکو لیدلی دي چېرته چې په اداراتو کې په دولتي یا په دولتي اداراتو کې یا هم په کاري محلونو کې ښځې ځورول کېږي، هلته کورنۍ زړونه نه ښه کوي چې هلته خپلې ښځې یا لونې ولېږي هلته ورباندې کار وکړي، تر څو د ښځو کمرنګوالی له منځه ولاړ شي. نو دا هم ده. او بله ستونزه د امنیت ستونزه ده چې د امنیتي لحاظ نه هم څوک نه غواړي چې خپل لونې یا خپلې خویندې یا خپلې ښځې هلته ولېږي په اداراتو کې ورباندې کار وکړي. یعنی زه خپله شخصا مې مدني فعال او د ښځو د حقوقو مدافع په کندوز کې او ورسره کار وظیفه هم لرم، خو زه چې کله هم سهار د کور وځم